د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د طالبانو په صفونو کې نوي تعهلات او د سولې خبرې په دې اړه د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس څرګندونې اورو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي روان کال د ملکیانو تلفات 40% زیات شوي دي. په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د پوځ لخوا په تیر سره سوو عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان وژل شوی او میرمن یې د پوځیانو لخوا نیول شوې ده. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په هیواد کې به د ګازو لوړې سوې به یې بیرته راټیټې سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه اورو. کورني خبرونه
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د حکومت اجرایي رئیس وایي چې د بهرنیو چارو وزارت باید په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. د خوست لزګونو اوسیدونکو نن د پاکستان لخوا د افغانستان په خوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو په اعتراض مظاهره وکړه او د هرات د شینډن ولسوالۍ سرپرست پر یوې ښځې د جنسي تیري په تور ونیول شو. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایي رئیس د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله ترڅو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو د تخریب په اړه دوی ته بیلابیل راپورونه رسیدلي دي.
گزارشاتی از تخریب خانه های
کوم راپورونه چې مشتله پاکستان څخه دی افغان کډوالو د کورونو د تخریب په اړه رسیدلې دي. د افغانستان د حکومت په استازي توپ د بهرنیو چارو وزارت باید په دې اړه لازم اقدامات وکړي ترڅو د دغو کډوالو دات سبب شي.
خو تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړېدو خبره رد کړې وه. د خوست لزګونو اوسیدونکو مدني فعالانو او د ولایتي شورا استازیو د پاکستان لخوا د افغانستان په خوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو او په سویل ختیځ کې د درنو وسلو د بریدونو په اړه مظاهره وکړه. مظاهره د خوست د جرګو له تالار څخه پیل او د خوست ښار د عدالت تر څلور لارې پورې دوام وکړ. د مظاهرې ګډونوالو د تیرې کوونکو پر ضد او د سولې په پلوي شعارونه ورکول. لاریون کوونکو همداراز ګواښ وکړ چې د توغندیزو بریدونو تر پای ته رسیدو او د تاسیساتو تر بندولو به خپلو حرکتونو ته دوام ورکړي. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې ویل کیږي پاکستانی پوځیان د پکتیکا د برمل په انګوره ډکې د افغانستان په خوره کې د تاسیساتو پر جوړولو لګیا دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 10% زیاته شوې ده. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وښتي او د هرات د شینډن ولسوالۍ سرپرست پر یوې ښځې د جنسي تیري په تور ونیول شو. د دې ولایت امنیه قومندان جنرال مجید نن ازادي راډیو ته وویل چې فرامر سمندر خپلو دوو تنو ساتونکو سره نیول شوی. نوموړي وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې ده او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هڅه کوي د خپل د منځني ختیځ متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د ایران اټومي موافقه به یو خوندي سیمه رامنځته کړي. کیری پرون په قاهره کې خبریالانو ته ویلي کچیرې د ایران اټومي موافقه په سمه توګه عملي سي نو مصر او د سیمې نور ټول هیوادونه به تر بل هر وخت خوندي وي. تیره میاشت د نړۍ سترو طاقتونو او ایران په ویانا کې موافقه وکړه چې د تهران په وړاندې لګیدلې اقتصادي بندیزونه به د هغې و د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په بدل کې لرې کړي. ایران تور دی چې په سیمه کې د تروریزم ملاتړ کوي، خو کاری وایي هغه ایران چې بې ثباتی رامنځته کوي تر هغه ایران ښه دی چې اټومي وسله ولري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون له ایراني رسنیو سره په تهران کې د دغې اټومي موافقې په اړه وویل.
بنابراین اگر طرف مقابل ما ادعا میکنه این موفقیت
دوی که چیر مقابل لوری فکر کوي چې دوی بریالي سوي نو پریږدي هم داسې فکر وکړي موږ پوهیږو چې هیڅ کله د اټومي بم د جوړېدو پاته کې نه یو او هیڅ کله به ونه وسو روحاني زیاتوي چې د دوی توغندوی ځواک به له دې موافقې څخه اغیزمن نسي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکیچ او د بشري حقونو له ستونزو سره سره متحده ایالات او اروپا له دې هیواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی دی جان کری په قاهره کې له خپل مصري سیال سمی شکري سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ د امریکا او مصر اړیکې په 2013 کال کې د پوز لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو وروسته یو څه سړه سوه خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم متحد بلل کیږي د نایجیریا چارواکي وایي پوځ هغه 178 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې يرغمل کړي وو د پوځي وویان په خبر پانه کې چې نن خبره کړه ویلي په آزادو سوي يرغملو کې 101 تنه ماشومان وښ پته شزي او لاس ناري نه دي هغه زیاته کړه چې د ژغورنی په عملیاتو کې چې د نایجیریا په بورنو ولایت کې سوي د بوکو حرام یو لوړ پوړی قماندان هم نیول سوی دی د راپور نلمې په دغو عملیاتو کې د سختري زو یو شمیر کمپونه هم تصفیه سوی دي بوکو حرام لاش په کلونو راهیسی د نایجیریا په شمال خطیز کې شخړو ته مخه کړې ده د ډله پسیمه کې پر شریعت ولاړ د اسلامي دولت جوړېدو هڅه کوي روسي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د شمالي قفقاز په کابارتینو بلکاریا کې شپشتنه یغین وژل دي په دغه جمهوریت کې د توریزم ضد ملي کمیټې نن ویلي چې دغه کسان په پلازمینه نالچی کې د توریزم ضد عملیاتو پر مهال په یوه اپارتمان کې محاصره کړي وه د راپور د دغو شپږو کسانو تر وژل کېدو دوی اونۍ وروسته خپور سو د روسیې د شمالي قفقاز تر ډېره مسلمان میشتې سیمې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یغینو ترمنځ د جګړو شاهد دي چې د پخواني شوروي اتحاد تر پاشل کېدو وروسته په چیچن کې د دوو بیلتون غوښتونکو جګړو راهیسي پیل سوي دي د کریمیا د تاتارانو نړیوال کنګره بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یو ځکه کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستو غوښتنه وکړه روسیه د اوکراین دغه ټاپو وزمه تیر کال خپل خاورې سره یو ځای کړه په هغه لمه کې چې د کریمیا د تاتارانو د دوهمې نړیوالې کنګرې ګډونوالو پرون د ترکیه په انقره کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبره کړه ویل سوي چې دغه الحاق باید سمدستي ختم سي او د اوکراین نوی اساسي قانون باید د کریمیا د تاتارانو د پراخې خودمختاري ضمانت وکړي په دغه کنګره کې له یو شمېر هیوادونو د شاوخوا 200 تاتارانو ډلو ګډون کړی و او د 2014 کال د امریکا د جمهور ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې خپل لوی مرستندویانو سره وکتل میلیارډر چارلز کوخ او د هغه ورور ډیوډ چې د محافظه‌کار کاندیدانو لوی مالی ملاتړی دی پرون د غونډې ګډونوالو ته ویل چې دوی باید د کوچني حکومت لپاره هڅه وکړي چې د سوداګرۍ په چارو کې زیاته لاسوهنه ونه کړي د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري چې په منځني صفه 12 پرژنوي په ټول افغانستان کې خبريږي د طالبانو په صفونو کې نوي تعهلات او د سولې خبري په دې اړه د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس څرګندونی اورو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي روان کال د ملکیانو تلفات 30% زیات شوی دی په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د پوځ لخوا په تر سره شوی عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان وژل شوی او میرمن یې د پوځیانو لخوا نیول شوی ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د غازو بیې بیرته خپل پخوانی حالت ته راټیټ شي او په جنوبي او لویدیځ سیمو کې به دغه بیې د پخوا په شان وي
په هرات او دا ولایتونو کې په غرب کې او فراه نیمروز قندهار هلمند او روزګان تر غزنی پورې نرخونه ثابت ده او په خانه نرخونه ده
د خبرونی په دوهمه نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډراما یو کلی زر رغونه اوریدل مه هیروي دا ازادي رادیو ده د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي حکومت تروانی جګړې او سولې په اړه ټول را ولاړ سویو پښتون ته ځواب لري عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې د عادلانه سولې د ټینګښت لپاره د حکومت اراده پر ځای ده، او په جګړه کې یې له ښکېلو خلکو هم وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د ملا عمر مرموزه مړینه او دوه کاله وروسته د هغه تایید او دغه راز په همدې موده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی او د جګړې د دوام نامعلوم برخلیک هغه څه دي چې په اړه یې خلکو ته پوښتنې راولاړې شوي دي. اجرایي رئیس وایي دوی دې ته ځواب لري چې په تیرو دوو کلونو کې چې ملا عمر نه و، په کوم نوم جګړه کېدله، کومو کسانو د سولې په خبرو کې د طالبانو استازیتوب کاوه، او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د نوبتي غونډې په پیل کې د دې پوښتنو ځواب مشخص نه کړ.
البته سوالات زیاده را هم در سطح دنیا و در سطح مردم افغانستان ایجاد کرد.
در افغانستان و نړۍ په کچه داسې پوښتنې راولاړې شوي چې جګړه په کوم نوم کېدله، د چا په استازیتوب خبرې کېدلې، د ملا عمر استازیتوب چا کاوه، او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. دا هغه پوښتنې دي چې موږ ورته ځواب لرو.
د جوابهایش هم ما داریم.
نوموړي دا ژمنه هم ونه کړه چې څه وخت به د دغو پوښتنو ځوابونه له ولس سره شریکوي. اجرایي رئیس وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم له طالبانو سره د سولې پیل شوې خبرې هم ډیدلی دی. ټاکل شوی و د سولې دویم پړاو خبرې تیره جمعه په اسلام آباد کې وشي، خو دا خبرې ونه شوې. اوس په پاکستان کې افغان سفیر جنان موسازی ویلي چې دویم پړاو خبرې به په روان اګست میاشت کې وشي. د ملا عمر له مړینې وروسته داسې ویل کېږي چې طالبانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي او په څو ډلو ویشل شوي دي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي، خو له دې سره سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده پر خپل ځای ده. عبدالله وایي هغه کسان چې په جګړه کې دي د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې باید یو فرصت وبولي.
تعهد جمهوری اسلامی افغانستان از یک طرف در دفاع از حاکمیت ملی است.
د افغانستان ژمنه له یوې خوا د خلکو او ملي تمامیت د دفاع په برخه کې په خپل ځای ده، له بل لوري د سولې د ټینګښت په برخه کې اراده پیاوړې ده. هغوی چې په جګړه کې وو او شته باید فکر وکړي. دوی باید د سولې پرانیستې دروازې یو فرصت وګڼي، او هیله من یو چې په هیواد کې واقعي سولې ته زمینه برابره شي. یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې په خبرو کې باید د ښکېلو خواوو په مشخصو غوښتنو بحث وشي، او افغان حکومت هڅه وکړي څو خپل روښانه دریځ غوره کړي. دغه کارپوهان په هیواد کې د اوربان ټینګښت د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره یوازینی مهم اصل بولي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا بیا افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړې. رسنیو تیره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړ چې ګونې نوموړی د سولې د خبرو مخالفت کوي. په دې په یوه بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور سو، ټینګار سوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. احمد تکل په دې اړه راپور راکوي.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلې او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالي شورا له ادرس خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدار زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای موټا کې چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه علي شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې دی د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د طالبانو او حقاني شبکې په لیکو کې وروستي بدلونونه په دقت سره څاري. د حکومت په بیان کې د اختلافونو ته د یوې څرګندې اشارې په ترڅ کې ویل شوي چې وروستیو بدلونونو افغانانو او نړیوالو ته ګڼ شمېر پوښتنې پیدا کړي دي.
په همدې حال کې په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د وسلوالو طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د جنگ پر ځای د سولې لار خپل کړي او د سولې لپاره دی له افغان دولت سره پیل سوو خبرو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د یکشنبې ورځې مازیګر یو شمیر دینی عالمان او قومي مشران راټول شوي وو. د طالبانو له نوي امیر وغوښتل چې له دې وروسته دې په هیواد کې د جنگ د دوام پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي او کومې خبرې چې د روغې جوړې په خاطر پیل شوي وي هغه دې پر مخ بوزي. د علماو شورا مشر مولوي عبدالرحمن وویل نور افغانستان کې د جنگ وخت پای ته رسیدلی او باید چې د وسلوالو طالبانو نوی مشران د جنگ او ورور وژنې په ځای افغان دولت سره ستونزې په خبرو اترو هواری کړي.
مسائل په جنگونو نه حل کیږي، مسائل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي. موږ د هغه ورونو نه خواسته کوو چې هغه فاصله پیدا کړل ناخوالې غالي، دا غوړه موږ خواست دا چې په دې ملت دې رحم وکړي، د وینې د تویدو موږ خلاف یې چې نور مسلمانان ونه وجلې شي او نور مسلمانان ونه ځورېږي او د صلح لپاره چې ارسو خند واقع کیږي نو هغه به ښه کار نه کوي. هغه به د دې مسلمان سره، د مسلمانانو سره، بیا د افغانستان د ملت سره او یا د دې خاورې سره جفاوي.
مولوی عبدالرحمن وای په افغانستان کې وسنۍ جګړه پردیو پیل کړي او قربانیان افغانان دي. اوس هم یو شمیر ګوندین لګی دي او په هیواد کې د جګړې په بلشوي اور تیل چوي او هڅه یې دا ده چې تل افغانان ووژل شي، وطن وران شي او دلته د هر ډول روغې جوړې، آبادۍ او پرمختګ مخه ونیول شي. د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب وای په افغانستان کې د سولې او امن دښمنانو په داسې حساسو شیبو کې د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور کړ چې په هیواد کې د سولې دپاره د پیل شوو خبرو دوهم پړاو ته پوره چمتووالی نیول شوی و. اوس چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې په ځای د جنگ په دوام ټینګار کړی، باید خپله کړې پریکړه بدله او د سولې خبرې بیا پیل کړي.
هغه پیغام هغه ورونو ته رسو، موږ صلح غواړو. دیرش پنځه دیرش کاله زموږ په دې ملک باندې هغه ناخوالې تېرې شولې چې هر کور د غم او د مصیبت هغه غمونو او هغه مصیبتونو چادر خور دی، باید دا نور ټول شي.
قومی مشر حاجی محمد روزی وای په یو ځای کې چې کله اور بل شي، بل شوی اور نور زینو ته هم خوریږي. نو د افغانستان ګوندانو ته پکار دي چې له بل شوی اور د ځانونو ژغورلو په خاطر دی په افغانستان کې د اور په وژلو کې مرسته وکړي او که داسې ونه کړي نو هغوی به هم د باروتو په اور کې وسوځي.
هغه کم مرګ به زمونږ او تاسو د سلو نه تر 200 پورې تا مازاله دا مشکل دا په جنگ باندې نه حلی او کچی ته څوک په جنگ باندې حلی دې ته پکی وای نو دا جنگ د سیو شه د چې دا په یو نقطه کې به نه پاتې کیږي. دا به سرایت کوي، دا به ضرور سرایت کوي. دا خبر
هغه وای ک به هم په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړي شي نو دوی هم خپل ځان او وطن څخه د دفاع حق لري.
نو په افغانستان کې چې کوم مسلمانان اوسېږي دا د هغوی حق دی چې بل په جنگ تحمیلی، دا به د خپل ځان نه، د خپل ناموس نه او د خپل سر نه به دفاع کوي. دا اسلامي امر دی چې یو بل سړی راځي غیر حق ما وژني، دا زما حق دی چې ځان نه به دفاع.
که څه هم چې د جولای په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشوي او دې خبرو په هیواد کې د سولې راتلو دپاره د خلکو په زړونو کې یو څه هیلې پیدا کړې. خو کله چې دوهم پړاو خبرې پیل کېدلې نو دوه درې ورځې وړاندې ترې د ملا محمد عمر مجاهد د مړینې د تایید خبر خپور شو چې ورسره پیل شوې خبرې وځنډېدلې. او د طالبانو نوې مشر اختر محمد منصور که څه هم چې د خپلو داخلي اختلافاتو سره مخ دی، خو بیا هم د سولې په ځای په جنگ ټینګار وکړ او افغانانو سره د روغې جوړې په اړه پیدا شوې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې.
د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر کورنۍ وایي د مخکښو دینی عالمانو او پخوانیو طالب مشرانو په مشورې او تایید سره باید د طالبانو نوی مشر وټاکل سي. که څه هم چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوی مشر په توګه اعلان سوی، خو د دې ډلې د مشرۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافاتو زور اخیستی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور وړاندې کوي.
په یو صوتي پیغام کې چې د ملا عمر کشور عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی دی، ویل کیږي چې د طالبانو د مړ شوي مشر کورنۍ له ملا اختر محمد منصور سره چې د دې ډلې د نوي مشر په توګه اعلان شوی بیعت نه دی کړی. په دې صوتي پیغام کې ویل کیږي چې ملا محمد عمر تل د هغه په خبره د مجاهدینو ترمنځ پر یووالي ټینګار کوو. د ملا عمر کورنۍ وروسته هغې د طالبانو لپاره د نوي مشر د ټاکلو غوښتنه پورته کړه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا عمر د مړینې تر خبر یوه ورځ وروسته ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو د کوټه شورا دریو غړو د نومونو نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، تیره چهارشنبه د طالبانو د رهبرۍ شورا په غونډه کې د مشرۍ پر سر اختلافات پورته شول او د ملا عمر د زوی ملا یعقوب په ګډون ګڼ شمېر طالب مشرانو غونډه ترک کړه. ملا اختر محمد منصور په یو غږیز پیغام کې بیا د طالبانو مشرانو او د دې ډلې د لیکو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې ده. که څه هم چې د ملا عمر کورنۍ د طالبانو د مشرۍ په ټاکلو کې کوم رسمي رول نه لوبوي، خو د طالبانو په لیکو کې له کافي نفوذ څخه برخمنه ده. د ملا عمر ورور ازادي راډیو ته په استول شوي اعلامیه کې ویلي، دوی په پام کې لري چې د علماو او ملي اشخاصو په ګډون یوه غونډه جوړه کړي او له دې لارې د طالبانو لپاره نوی مشر وټاکي. د ملا عمر ورور وایي، د دې ډلې نوی مشر باید د علماو او هغو طالبانو لخوا وټاکل شي چې د طالبانو د اسلامي امارت د جوړولو لپاره یې قربانۍ ورکړي دي. بل لور ته افغان حکومت وایي، د طالبانو په لیکو کې اختلافات او په دې ډله کې رامنځته کېدونکي تحولات له نږدې څاري.
د بلوچستان امنیتي ځواکونو د پټو استخباراتي معلوماتو پر اساس د القاعده ډلې د یو ځایي قومندان د وژلو او د هغه د میرمنې د نیولو ادعا کوي او وایي دغه قومندان عمر لطیف نومیږي چې لس میاشتې وړاندې د افغانستان له نیمروز ولایته د بلوچستان چاغي سیمې ته ور اوښتی و او هلته یې د القاعده یو پټ پناځای جوړ کړی و. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه د پوځي عملیاتو له امله وسلوالو هڅه کړې چې په بلوچستان کې ځانونه پټ کړي. دې ته په پام سره د بلوچستان د کورونو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي تېره ورځ یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل، د القاعده ډلې وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې په چاغي سیمه کې پټ پناه ځای جوړ کړی و چې د آی اس آی استخباراتي ادارې د پلټنو په اساس ورباندې عملیات وسول او د القاعده ډلې یو مهم ځایي قومندان پکې ووژل شو. ضربیاز تر لویو لاسته راوړنو وروسته د القاعده برې صغیر ډلې چې شبکه یې هلته موجوده وه پرېکړه کړې وه چې په بلوچستان کې به د افغانستان پولې ته نږدې پناه ځایونه جوړوو او هلته به وسلوال فعالیت ته دوام ورکوو. دلته یې په چاغي سیمه کې پناه ځای جوړ کړی و او خپل یوه ځایي قومندان ته یې مسؤلیت ورکړی و چې دلته د ترهګرۍ پیښې ترسره کړي. آی اس آی د دوی پر پناه ځای باندې عملیات وکړل او د عمر لطیف په نامه یو قومندان یې وواژه چې له تیرو اتو لسو میاشتو راهیسې دلته میشت وو او د افغانستان له نیمروز ولایت راوښتی و. سرفراز بوکټای وایي، په عملیاتو کې د وژل شوي قومندان عمر لطیف ورور بلال تښتېدلی، خو وایي میرمن او دوه ماشومان یې ژوندي نیول شوي دي. بوکټای وایي، د ده میرمن طیبه چې په فریحه مشهوره وه، په جنوبي پنجاب او بلوچستان کې د القاعده ډلې د ښځو د څانګې مشره وه چې د پنجاب حکومت یې پر سر 1500 کلدارې اعلان کړې وې. د آی اس آی ډله چې د القاعده ډلې پناه ځای ته ورغلې وه، نو دې ترهګر غوښتل چې خپل میرمن او ماشومان د سپر په توګه وکاروي. خو د آی اس آی کسانو په ډېر مهارت سره د هغه اولادونه او د هغه میرمن چې هغه هم ترهګره وه وژغورل او ژوندي یې ونیول. د القاعده د دې ترهګر په ځوابي ډزو کې زموږ یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. سرفراز بوکټای وایي، د القاعده وژل شوي قومندان او ورور یې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پر پولیسو او د پوځ پر مرکزونو په بریدونو کې لاس درلود، ځکه خو د پنجاب حکومت د هغوی پر سر د 2.2 میلیونه کلدارو جایزه ټاکلې وه. سرفراز بوکټي یو ځل بیا د خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو په شمول پر ټولو وسلوالو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او حکومت ته تسلیم سي. که نوی وایي، حکومت به یې هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته د ترهګرۍ اجازه ورنه کړي او په ضد به یې عملیاتو ته دوام ورکړي.
Radio. راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې 30% لوړه سوې ده. د دې کمیسیون وایند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړې او ناامنۍ د دې سبب سوي چې د ملکي وګړو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف باید په جګړه کې شکیلې خواوي د جګړې قوانین مراعت کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د بشري حقوقو د مدافع ټولنو له ټینګار سره سره اوس هم په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې 30% لوړه سوې ده.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې د 1993 کال له وروستیو درو میاشتو او د 1994 کال د حمل او ثور میاشتو څخه د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه کوم ارقام خبر کړي ښیي چې په دغه موده کې 3,122 تنه وژل سوي او یا ټپیان دي چې له دې ډلې 1,293 تنه وژل سوي او 1,225 نور ټپیان دي. یعنې په ټوله کې ویل سم چې 30% مرګ ژوبله زیاته سوې ده.
ښاغلی بیدار د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روانې جګړې، منچاودنې، انتحاري حملې او یرغمل نیونې د ملکي وګړو د تلفاتو اساسي عوامل بولي او زیاتوي چې د دې پیښو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان جوړوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملکي وګړو تلفات 15% په سلو کې د وسلوالو مخالفانو له لوري او 8% کې د افغان او د هغوی د ملاتړو نړیوالو ځواکونو او 14% کې د نامعلومو کسانو له لوري اوښتې ده. ټاکل شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما هم په روانه اونۍ کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه چمتو کړی راپور خپور کړی. په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کچې د زیاتېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې جګړې لا پسې زور اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په ناامنو ځایونو کې په تکتیکي ډول په شاته کړی. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف باید په جګړه کې کیلې خواوې د جګړې قوانین مراعت کړي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت او وسلوال مخالفان باید په جګړه کې دې مسلې ته جدي پام وکړي.
مطمئنه وه که مقررات، جنگی مقررات، قوانین به نظر که اونی ولسی اخلاقی اغا مقررات به نظر که اونی ولسی لدوار و خواهنه دی کار که کوشش وسی نو زفک کومه چه دا دی ملکی تلفات و کچه به فراتی تر راسی.
خاغلی رنجبر په افغانستان که جگره د سیمه د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان لخوا رهبری شوی جگره بولی او وایی چه وسلوال مخالفان د پردیو په دستور او اشاره ملکی وګړي وژني. د بشر حقوقو مدافعین په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات یو انساني فاجعه بولی او ټینګار کوي چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لارې چارې ولټوي.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تر راتلونکو درو ورځو پورې به د ګازو بیې بیرته خپل پخوانی حالت ته راټیټې سي. په دې وروستیو کې د کابل ښار اوسیدونکي د ګازو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. په دې اړه سباون کاکړ د دغه وزارت له ویاند مسافر قوقندي سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې ولې په دې وروستیو کې د ګازو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
د غاز بیا پلازمې کابل کې او د شمالي ولایتونو کې لږ زیات تاثیر وکړ. د دې یو علت دا و چې یو درې او څلور ورځې د غاز او د تیلو واګونونو حیرتان ته لږ زره کم شو هغه واردل او دا فقط د ازبکستان لخوا نه و، خو کومه ستونزه نه و. د دې لپاره چې دوی واردات چې کم شو بیا هغه ارزان تقاضا ده. د دې لپاره یو څو روپۍ د نرخونه جیک شو. مونږ مطمئن یو چې په درې ورځو کې انشاءالله ټیټیږي او په فرات و دا ولایتونو کې په غرب کې او فرا، نیمروز، قندهار، هلمند، اورزگان تر غزنی پورې نرخونه ثابت ده او پخانه نرخونه ده انشالله پلازمی که او ده شمالی ولایتونه که چه مزار شریف ده او ده بغلان و خندوز ده ولایتونه که انشالله ده هسته که مطمئنیم چه اغه نرخونه ثابتی که او پاولی ده که راضی انشالله
کوکندیس محترم ولی ده غبی ثابت نه دی او هر وقت لوړی او کشته زی
متاسفانه مونږ یو وارداتی ملک یو او تر 90% زمونږ ده غاز و مصرف ده بهرنی هوادون سخرازی او هر استونزه چی پا لاره کیوی که اغا لاره ترانزیتی لارونه پا افغانستان کیوی چه ده سالنگ تونل ده او یا هم پا ازبکستان که بلا ملک کیوی اغا خپل تاثیرات لری او بلا ده اغا دنرخونو تغییر دل چه ترکمنستان که او قزاقستان چی چه مونگ بیره غاز ده اغای نواخلو چه یو دلار عمل چه نرخ تفاوی که اغا مستقیما زمون باندې اثر واچوي او نرخونه ثابت نکیږي ولی چې مونږ یو وارداتي ملک یو دی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندی وو د خبرونې نیمایي تر رسیدلی او تاسو د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه اوري په دې نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې رادیوي ډرامه یو کلی زرغونه اورو خو تر هغه مخکې لفرې با ظاهر څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو
د حکومت اجرایی رئیس د بهرنیو چارو وزارت دند سپارلې ترڅو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 10% ډېره سوې ده د خوست لسګونو اوسیدونکو مدني فعالانو او د ولایتي شورا استازو د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو او په سویل ختیځ کې د درنو وسلو د بریدونو په اعتراض مظاهره وکړه د نایجیریا چارواکي وایي چې پوځ هغه 128 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي وو او د 2014 کال د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې له خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ هغه میرمنې چې ژر ژر حمل اخلي دی او ماشوم ته څومره تاوان لري د زیګون ترمنځ باید څومره فاصله وي او د زیګون ترمنځ فاصله څومره مور او ماشوم ته ګټه رسوي په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع خبرې کوو خو په سر کې له نجیبې زمان نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
د افغانستان د شوزو چارو وزیر وای له هم په ډیرو دولتي ادارو او وزارتونو کې شوزو ته د رهبری په سطحه کې ځای ندی ورکړل سوی دلبر نظری د یکشنبه په ورځ د شوزو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په جوړه سوی غونډه کې ویل چې دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې ندی عمل سوی په دولتي ادارو کې د رهبری په کچه د شوزو لکم حضور شکایتونه په داس حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویل چې د ملي یوالي په حکومت کې به شزي په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولری د افغانستان د شوزو چارو او عدلی وزارتونو ترمنځ د قانون له حاکمیت د ملاتړ تر عنوان لاندې یو تفاهم لیک لاسلیک سو د شوزو چارو وزارت وایي چې د دې تفاهم هدف دا دی چې د قانون په تصویب او تدقیق کې د دې وزارت حضور پیاوړی سي سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د قانون د نه حاکمیت له امله دوهم ځای لري د افغانستان د شوزو چارو او عدلی وزارتونو تازه داسې تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې به د شوزو چارو وزارت د قوانینو د تصویب او تدقیق په برخه کې وانډه ولري او وروستی خبر دا چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روردو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ د دې وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په الکولي مشروباتو د روردو کسانو لخوا ځورول کیږي یو شمېر ښځې دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې باید یاد کمپاین په جدي ډول عملي شي
قد قدرمنو اوریدونکو ماشومان د تنکیو ګلانو په څیر دي چې په لیدلوې هر انسان د خوښۍ احساس کوي. هر مور او پلار دا هیله لري چې روغ ماشومان ولري تر څو دوی او ټولنې ته خیر خیګړه ورسیږي. خوشته داسې کورنۍ چې له اندازې زیات ماشومان دنیا ته راوړي، ژر ژری راوړي او د ولادت ترمنځ هغه ټاکلې فاصله نه مراتوي. د ماشوم پیدا کېدل د ښځې او نارینه په ګډ تفاهم ترسره کیږي، یعنی مور او پلار دواړه تصمیم نیونکي دي. خو ځینې نارینه بیا د میرمنې غوښتنه په نظر کې نه نیسي او غواړي چې ډیر ماشومان ولري. دا چې میرمنې د شا په شا ماشومانو د راوړلو توان لري او کنه، دې موضوع ته هیڅ توجه نه کوي. نو ښځه هم مجبوره ده چې تحمیل شوی ماشوم نړۍ ته راوړي. کندوز اوسیدونکي ارزو خپل کیسه کوي چې و ماشومان شا په شا زیږولي او خاوند ورته وایي چې نور ماشومان هم راوړي. دا وایي رواني حالت یې ښه نه دی او نه پوهیږي چې کومه خوا وپالي.
ماشومان نام خدا پای په وای شودی په شودی خدانی ماشومان شکر لرم قیمته نورم بچی راوړم. او بچی دې سو کوم تر اته ژوندې اوسېږي یا زه درته ژوندې وای ته وای زم چې ته یې ځ چې نیم تر نور سپ درد کړی تمام ورځم دا خبره راته کوي. زه بیخه د ژوند نه بیخه بیزارم. راته دې د شکر ته پیدا شي دې چې زیاتی لیوانه شم د کور نه ووز فل ځان باندې د سجارم د دې د ظلم د لاسه د خو خد لاس علاقه بچی راوړ تر نه وړي اله هغه ته داغه نس هغه سکمای خسې خوری نور سم سه انسان ولی بچی نه راوړي. ورکه چې د دې تشویش نه د دې جالګان نه د سشم چې ناروغ شم شل ورځ بستر پاتې شم.
د میدان وردګو اوسیدونکي زرغونه وایي دی نه غوښتل چې ژر ژر ماشومان پیدا کړي خو خاوندې ویل باید ډیر ماشومان راوړي. دا وایي خاوندې په دې موضوع وهلې ډبولې هم ده.
او والو ټکوال نو پښتنې ما کوه اوس نو واګه داسې نسم کولای. دا ګورده مو خرابه ده. خلکو ته زه دا وایل درم چې کوشش وکړي خپل د کور خپل د ځوان سره دا کار د زور په مخ مو وېسي. ول چې خېزه ولادت کوي یا اولاد راولي هغه واقع خرابېږي ورځ په ورځ حالات خرابېږي شل ورځ دته پیدا کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا خاون باید د خپل میرمنې فزیکی او روحي توانمندي درکړي او دې ته مجبور نه کړي چې ډیر ماشومان راوړي.
نارینه باید ښځه په دې حالت باندې تر کې چې ښځې ساختار یا جوړښت باندې باید دی پوسي روحي او رواني حالت یې دی درک کړي فزیکي حالت یې درک کړي. دی باید په دې باندې پوسي چې د ما ښځه یا د ما مېرمن څومره توان لري. کولای سي چې مثلا د ما لپاره څو ښه ماشومان لوی کړي د هغې حق ته چې هغه تصمیم ونیسي چې ایا زه ماشوم غواړم که نه غواړم. زه دا توانمندي لرم چې ماشوم راوړم، زه ماشوم زیږولی سم، زه ماشوم لویولی سم که نه سم لویولی. که چېرته دا ښځه په ځان کې دا توانمندي نه لري دا کولای شي په واضح الفاظو باندې ووایي چې زه دا کار نه سم کولای.
په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي که د ماشومانو د زیږون ترمنځ فاصله نه وي نو مور او ماشوم ته ګڼې ستونزې راولاړوي.
د زیږون په وخت کې هغه مشکلات مینځ ته پیدا کیږي او د هغو د زیږون ترمنځ واټن نه وي. هغه مشکلات موږ په څو برخو ویشلی سو. د کمپلین که موږ تاسو شروع کړو تر هغه شخړې چې تر کور ترمنځ هم پیدا کیږي دا ډېرې مهمه دي. مثلا که موږ تاسو په قسمت کمخونی کې یا د وینې د کموالي په حیثه کې وغږیږو، اول په لومړي سر کې دغه مور کمخونه ده، مور ولې هم نه غواړي؟ د دې له خاطر چې هغه مور آماده نه ده. په دویم سر کې د دې کمخونی سبب د دې نارضایتي کېدای سي. مور تحمل نه لري په مقابل کې بردباري نه لري، له یوې خوا له ماشوم سره په شخړه وي، له یوې خوا په خپل کورنۍ سره په شخړه وي.
د اغلی امرخیل په وینا که مور حمل اخیستلو ته آماده نه وي او ورباندې تحمیل شي نو مور ته ډیره زجراوره ده.
تحمیلی حمل ته مور ته ډیر زجاوات ده. مور آماده نه ده د ذهني نگانه. دوی هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي ډیر یو پرخاشګر، ډیر یو عصبي ماشوم دنیا ته راوړي. علت هم دغه چې مور د حمل نه ده غوښتی، اما دوی وخت چې هغه ماشوم راوړ به دوی خپله د ماشوم سره ډیر په عذاب وي ورسره، ډیر په تنګ وي ورسره. وایي چې مثلا دا ماشوم هیڅ قرار نه کیني، دا ماشوم شوخي کوي، دا ماشوم هر شي لوښي ماتوي، حتی دا ماشوم په خپله مور او پلار باندې چاره را اخلي. دومره حساسیت د خود مقابل کې ډیر دی. علت هم دغه دی چې مور د حمل نه غواړي اما د حمل به تحمل شوی دی.
هغه میرمنې چې د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي له ګڼو صحي ستونزو سره مخ کیږي لکه کمخونی، سردردی او روحي فشارونه. د کابل اوسیدونکي زینب په وینا دا نه ماشومان لري نو ډیره بې حوصلې ده، خو خاوند غواړي چې ډیر ماشومان ولري.
کال په کال ویزی گولی دی مشکلات لرم او سیلم ورته نست سر دردی مرز لرم چې سم پاک کما نو سم یو ډکه بچی پیدا سو ماشوم میم زای په لامین شي دی کم دی او کم خونه هم زای په کور کارو ته سفر رسیدګی نه سم په خاوند مو غواړي سې ډیر بچار نه لرم نو زه وایم دوا کوم هغه دوا مکو
د ډاکټر فریدی په وینا کې یو مور جرجر حمل اخلي نو کم خونه کیږي چې د کم خونې مور ماشومان بیا په راتلونکي کې لسهي ستونزو سره مخ کیدای شي
د ماشومان ته وینې کم ورسېده د غوډي زړه یا قلب سوراخ پکې وږي راځي بیا دا غمن دی وخت چې ماشوم دنیا ته راوړ کلونه کنده اثر په دې مشکلاتو باندې اخته وي لبلې خو منګه بعضی حالتونه ورته وي چې لاپ چاک کم چاک او یا هم د ماشومان په ملا کې د سې یو دانه د اوبجنه دانه پیدا کیږي چې هغه ماشومان به نسې کولای خپل مخ په وخوري وي چې هغه مېن دي چې دوه نیم کاله یا درې کاله بعد ماشوم راوړي هغه دغه د وجود ټول ضرورتې پوره وي مثلا وینې پوره
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې د غړي نصیر احمد نوربخش په وینا د اولاد پرورلو کې ښځه او نارینه دواړه تصمیم نیونکي دي او اسلام دا حکم کوي چې ماشوم ته باید دوه کاله شیدې ورکړل شي
د کورنۍ تنظیم د کورنۍ سمبالتیا د چې د زیګون ترمنز لازمه فاصله منځ ته راوړل د هغه څه دی چې یوازې دانه چې په اسلام کې مشروعیت لري بلکې اسلام په غمنه تاکید کړی دی او په غمنه ټینګار کړی سپارښتنه چوربانه شوې ده او دا په حقیقت کې په کورنۍ کې د ښځې او خاوند ګډ حق دی یعنی دوی دواړه باید په دوه باندې تصمیم ونیسي چې موږ باید په څومره فاصله کې اولاد ولرو البته په دې حق لبانې یو آیت هم د صراحتن لري چې کله د مور د شیدو په حق لبانې وایي چې خپل ماشومان تڅمر باید اند شوی دی ورکه وایي چې ور والدات یوردان اولادونه حولین کاملین یعنی مېندې دوه بشپړ قانون خپل ماشومان ته شدی ورکوي دغه دوه کلونه په موده کې چې مېندې خپل ماشومان ته شدی ورکوي په دې معنی چې په دې موده کې باید نور ماشومان ورګرد نه کی او دا حق په نور باندې ځای نه کی د په یواز سره هم پلار دی حق نه لري چې وایي چې باید هر کال ماشوم لرم او هم مور هم په یواز سره حق نه لري چې باید وایي چې باید هر کال ماشوم لرم
په افغاني ټولنه کې ډیری خلک د ماشومانو ترمنز د فاصله په خاطر دارو درمل نه کاروي او وایي چې ګناه لري د ننګرهار اوسیدونکو سپوږمۍ په وینا ماشومان شیر په شیر شوي په اول کې ډیره په مشکل و ورسره خو اوس چې د فاصله دارو کاروي ډیره راحت شوي
نو مخکې مې بچان ډېر و بېخي داسې تنګه کړې وم کار به مې پاتې و شیر په شیر مې بچان ډېر داسې ډېر او نا په عذاب وم بچان مکتب ته سم نه هغه کېدل پاکولی مې نه سو اوس ته شکر د لور مې ښه ده او نیم کاله نه ده نوره مې دوا کړې فضل د خدای د بچي مې ښه دي پاک دي دوا مې کړې ده بچان نور د شپږو کالنو زیږو مخکې خو به ډېره ضعیفه ومه سر به مې ګرځېده اوس خو ښه یمه نامې خدای ښه خپل کار زن دم کومه بچي م پاکوی سه مار شه سره کولای سم چې ادمی هم خدای مخکې به داسې ومه چې بېخي یعنی یو پټه به لاړم زړه به مې داسې رپېده
میرمن سپوږمۍ د خپل لیور د ښځې کیسه هم کوي چې ژر ژر ماشومان زیږوي خو خاوند یې اجازه نه ورکوي چې د حاملګۍ ضد دوا وخوري
د لیور ښځه مې ده داسې بچانه شیر په شیر کېږي لیور مې ورته وي دوا مه کوه دوا اوبال داسې د هغه ورته بېخي داسې هغه نسي کولی بچان خواران داسې خواړه واړه دي یعنې که نه یو تاغسي بل تاغسي نو چېره دونه کېږي سې یو هم پاک بل هم پاک ستا ورته هغه نسي کولی نو دا بچي دي اوس واړه واړه دي څلور پنځه دانې اوس ضعیفه ده خپل
د ښاغلي نوربخش په وینا په اسلام کې د زیګون ترمنځ د فاصلې دارو روا دي او په دې برخه کې څه ممانعت نشته
هغه درو او درمل چې ډاکټران کورونی ته تجویزوي ترڅو دوی د اولادونو ترمن هغه لازمه فاصله را منځته شي په دې اړه باندې په کلیاتو کې اسلام دغه فاصله قبله کړې او یو حدیث هم په عزل باندې تاکید کوي چې هغه هم روایت شوی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عهد کې عزل کېدی او قرآن هم را نازلېدی او له دې موضوع نه مخنیوېونه د عزل د تجویز فلسفه یوازې او یوازې دا چې د ماشومانو ترمن هغه لازمه فاصله را منځته شي نو دا په اسلام په کلیاتو کې قبله کړې ده روست لغمه هر هغه طبي نه درمل چې هغه د انسان صحت البته که zarar نه نرسوي او هغه هم د اندغه فاصله د اندغه هدف د لسرړو په خاطر په مجموع کې اسلام سره مخالفت نه لري او بده کې کوم ستونزه نه ست چې داسې وسایلو نه استفاده وشي
ډاکټر فریده امرخیل وایي د ولادت ترمنځ د فاصله لپاره ځینې دواګانې او طریقې شته چې باید واخیستل شي
لوبستا چې کولای شي د طریق د رحم تطبیق کا بعض کپسولونه ست چې دوی کولای شي د خپل د پوسټ کې لاندې تطبیق کا او ډیره وخاله لري د اوسدګي کاندوم دا چې لغه طریقې نه استفاده کا په هغه شرط چې دا کاندوم همیشه چک سي دا ډیره وخاله طریقه ده د ډیر انتشار جنسي مرزونه جلوګیری کوي او مان ته ډیره سیف ډیره طریقه ده.
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکه غواړي مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا هرات کې سلوي مزار شریف کې نولس جلال آباد کې سلور په خوست او کندز کې یو تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.
چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نه سم کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چې هلته امنی او په آرام اعصاب ولاړ سو زه دا کلیپ جوړ کړم. زه باید یو ډېر ښایسته ځای د افغانستان باید مختلفو ولایاتو ته ولاړ سم مګم دا امکانات مشکله ده خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندرزه کلیپ کړم.
دا به د نغمې کومه سندره وي د دې او نورو خبرو لپاره له نغمې سره د ازادي راډیو مرکه د څلورو بجو په راتلونکي پښتو خپرونه کې اورېدل مه هېروئ.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې د نسیم لمړنی وروسته د احمد مایوبیت ټول کلی شورولی دی. ډیر ځوانان له غیر قانوني کارونو څخه بیکاری ته شوی. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې ولی جان د څه اندېښنه کوي.
بارانه دی واخیست و اونه ویلان دیر که اینو
حالا حالا ولی جانه دو بو مخه دو جوارو دی بل پتی تواره و
اوهو دو بو خلو پودینه دو نور خلق پتی تواره وفتی
ما توائی فکر دی چیر تاو لکه چه پانده بانه پردی ملکونو تاو بو ورکی ها
تسین خونه و چوبه بی پردی ملک تلاره داغه ده پرې دې پټی نه خو وبره ګرځولای سم لاله
زه بدل ته پدې پوله کینم ها یعنی خیر دې کله پرې دې ملک نه نسې را ګرځولای ها
لاله پلان جوړ سړی هفته شي یا داسې کارونه ډېری کې چې د شړی په پام هم ورته نشي
دا خبره در سره منم هر وخت نو داسې نه کوم چې اوازې بخپله خبر منم
ها خیر وسی لاله
ته خوای ستونزې مو ډېرې دي توس دې احمد زمون خوری ته ګوره چې په کار پسې وته و آخر په څه حال راغی
خوای نه سال لاله چې سړی نه وای باید هم وای وطن کې مو مهیب خلک ډېر دي خو احمد داسې کار کې مهیب شو چې اوس له شرمه چاته ویلی نشي چې دا لاسې چیرته او څنګه پرې شو.
ولی جانه زه د صابر او ښیدې سادګۍ ته حیران یم چې زوی ویلې کار ته ځم د دومره نه ویل چې چیرته او له چا سره کار کوي.
های های له ناهله ملګري نه توبه په کار ده رښتیا ده ساتو بجې شو هله وار مو په پوره کېدو شو لایو پټی مو اوس پاتې دی
د دې پټي هم دومره اوبه بس دیواله کا هم دې وروستي پټي ته اوبه واړوه
دغه دې دستي لاله د سا لاله کوم هغه نور ځمکه داوی نه وه اوس به مو دا پټی وروستی نه وه
په پخیمانی څه نه جوړیږي زه هم خپه یم سږ کال به مو نه غنم بسي او نه هم جوار او شاغام په کلونو بندي شو.
لاله شاغا خو په کلونو بندي شو نو زموږ دا ځمکه به همداسې دوایي پاتې وي.
نو چې شاغا بندي وي دوا به له چا سره کوو چې دا ځمکه زموږ ده خو هغه دی وینې یې چې د هغه کسانو په ځمکه د پخسې دیوال راګرځولی.
رښتیا لاله کومې پیسې چې شاغا درکړې وي هغه هم درسره دي او که نه
نو څه پرې وکړم؟
یو ځل به ولسوالۍ ته ورشو ورته وبه وایو چې موږ د خپلې ځمکې دعوا بیرته شروع کوو چې څه به موږ ته ووایي.
بس که موری
خدایا کشکی دورست نرا باندی لیدلائی
بس که موری دلت دو نور بندیان آقا گوری
اسلام ازویا نور بندیان با هم دیخ پلو مایند و خویند و جراوی اوڑی دلیوی
موری نو تو اس ولی جاڑی زو خلو بند خلاسیگم
چنگو نجاڑم تو خوزم پا مغا تور خونه کی
ای ای موری چه پا تور خونه کیم یم بنو توری او چو وقت پوری ما خلو زن ندفع کردی
زویا پا دیخو طول علام پویگی چه ستا گناه نده
نو پا دیبم پویگی چه هر ظلم پلار ما جواند را تا تباه کردی
اسلام زویا پلار دیست کلستا بدا نگوختا خو
خود سم موری گوختلی چه پا خپل در را تا کوشده وکی ولاله ملالا سواتا نسیم باندی دغلا تور ولگا و اغیز ما دخمن که آن تردی چیز ما پواجل پس را غی و موری قاتل شوم قاتل
داسی ما وای زویا آقا دینن خو محکمی مویل چیستا گناه نوا
دا دلمری محکمی پریکڑا و دوما محکمه لا پاته دا آقا سڑای او سم دوا کولیشی
کم سڑای زویا ولی با دوا او کی
دا غالک پلار
کاکا دی گلالی خسر
او هر څوک چې دی دا ماغ نسیم پلار قاضي ورته وویل چې په همدې شلو ورځو کې د دویمې محکمې د غوښتنې حقم لري
اوی خدایه کاشکې خو د پلار په کور وای ګل آغا د کره خو به ننواتو ته ورغلی وای
نه مورې دا کارونه ګټه نه لري او زه سیم ژوند ته نه وسیږم هغه کور او کلی نور مانه پاتې دی زما له لاسه د ګلالۍ ژوند هم خراب شو
اسلامه تا د ګلالۍ د ژوند د ښه والي لپاره کور او کلی پریښی و
مورې ګلالۍ به اوس څنګه وي زما په هکله به څه فکر کوي
ستاسې د ملاقات وخت پوره شو
ښه ښه ځم بس 15 دقیقې نور
نه نه نوره اجازه نشته
اسلامه لاړم زویا ډوډۍ دې سمه خوره جامې دې هم بدلې که ای نو چی خوری زړه مې لوینو او سترګې مې له اوښکو ډکې دي
هو خوری پوهیږم خدای دې له نورو غمونه وساته
د زوم غم لا تازه و چې د زوی په جګر خونیان وخته شوم
هو موږ هم چې خبر شو ډیر خفه شو د نازنین خو په ډېرې ژړا ستونی کېناست
ناچی ستاسو له کوره خو زما د زوی پوښتنې ته هیڅوک رانغله دا ولې
هغه
که په دې خفه یې چې د اختر جوړه مو رانه وړه ګیله مو په ځای ده څنګه به مې جوړه راوړې وای خلکو به راته څه ویل
نه همیرا جانې خوله مې دې ماته شي که داسې ووایم داسې به څنګه وایو ته په خپله په څه حال وې
ناجي نن مله مجبورې ورځې راغلې یم یو څو پیسې مې لیوي او بل خوا نه پور کړې
ولې د څه لپاره
د واده لپاره کنه احمد زوی مې ډېر مات شوی نه څه خوري نه څه وایي یو ځل د خسر ته ورشه څه څه وایي
ښه ور به شم
ناجي دا نازنین انګور مې څنګه کوټې ته نه راځي چای م تا راوړ
نه پوهیږم ښه زه به ورشم قادر کاکا ته به ستا خبره وکم ته دې تر هغې چای در واخله
ښه سمه ده دا چنی به ناروغه وي که څنګه چې هېڅ کوټې ته رانغله نو بیا وې ستړی میشه خو څه نه ستړی کېده څه خبره خو به وي ناجی خسر د څه ویل
همیره خسر مې ویل چې دا د ښځو خبرې نه دي که واده غواړی نارینه مو راولیږی
نو تا ولې ژړلی
ولې جان له ولسوالۍ نه دي په منډه منډه راوستم اوس خو لږ کرار ځه خو دغه دی راورسېدو
بس یو څو ګامه نور هم راځه هغه دی یو تن د ونې لاندې ناست دی نور څوک نه دي راغلي
زه یم وینم ځکه درته وایم چې لږ وروزه
ګل ماما ده که رښتیا راباندې وایي دا بې لوزه انسان مې نه خوښېږي وخت مو یو ورته ښودلی و او زه راغلم بل وخت
راځئ راځئ لږ زر راځئ
ډیر انتظار مرا باندې وکړه. خو پوهیږي چې انتظار سخت هم دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
وبخه جمیله وروره، ولسوالۍ کې لږ وزن ډیر دی. کوم سارنوال سره مو چې کار وه هغه له شعبې وتی وه، هغه ته په تمه و تر څو چې راغی.
او څه خو ماته هم په تمه شو.
ښه، چیرته دي نور ملګري؟ څوک نه دي راغلي؟
راغلی وو، نوره کیسه وروسته درته کوم.
نه نه، اول دا راته وایه چې تاسې څه وکړه، نظاري راسره کوی او که نه؟
زه به خپلې خبرې درته وکړم، خو تا اول دا راته ووایه چې ستاسو دواړو دعوه په څرنوالۍ کې څنګه شوه.
نه مو پرېږدی نو، زه به زر زر درته ووایم. ما ته یې ویل چې ستا د دوکان د غلا شوي مال تاوان به شاغا درکوي، نه هغه غله.
او ما ته څرنوال وویل چې له خپل وکیل سره مشوره وکړه، خپله دعوه شروع کړي، دا خبره د شاغا په بندیتوب پورې اړه نه لري.
خا خا،
تاسې څه وکړه؟ ولی جان ته له مشورې سره راغلی یاست که تش لاس؟
وروره، تاسې چې ناوخته کړ، ما د ټولو نظرونه له ځان سره په دې کتابچه کې ولیکل. اول به د ملنګ نظر درته ووایم.
ښه، ملنګ څه ویلي؟
ښه، ملنګ وایي چې که اړتیا وي زه په خپل دوکان کې ولی جان ته ځای ورکوم چې زده کړې ته هلکان هلته راشي.
ښه، بل؟
سید وویل چې زه به له کوره یوه آره او رنده دروړم، او خدای داد وویل چې زه به یو چکوش او څه میخونه او میخچې راوړم.
ښه، ټول دې خیر ویسي، خو ښې ویلي چې واده آسان دی، ټکو ټوکې ګران دی.
ستا دې متل ته ورته بل متل راته رایاد شو، وایي کار آسان دی پایلې ګران دی. زه فکر نه کوم چې په دې لږو امکاناتو د نجارۍ کار شروع کړی شو.
د مشرانو څه د مرستې غږ نه دی کړی؟
پخه خبره همدا ده ګل ماما ده، که مشران په داسې کارونو کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي دومره ستونزې به نه وي. او پاتې شو نور ځوانان، هغوی هم دومره کولی شي چې د نجارۍ زده کړې ته ځان تیار کړي.
هی هی جمیله، چې یو یې خوري نور ورته ګوري، د اسمان کاڼي دي پی اوري.
ښه ښه جمیله، دا پلان خو مو لکه چې ناکام شو.
نه، دومره زر ناکامي نه منو.
عزتمنو اوریدونکو، په ډرامه کې ځوانانو مشرانو ته دا پیغام پریښوی چې که دوی د ځوانانو لاسنیوی وکړي د ځوانانو ستونزې به تر یوې اندازې حل وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لا شوالي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ږغ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته.
زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه دغه
ټول سره له وزرو کې ریستم نه کله کله وایي چې وزرو پنځو سم نه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي. جنگ کلا قتل وی جنگ متلفات
ټپاته یا کزار شکنه، آی زبټپاته یا کزار شکنه.